دوستانو ستړي مو شي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرک لیکو په دې خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام خبريږي همدارنګه نیمه نړۍ پروګرام هم په همدې یو سات کې اوریدل شي خو د دې دواړو خبرونو تر خبرېدو مخکې په مخکې خبرونه تا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي سلمي خلیلزاد له امریکایي اتصره یو ځل بیا د افغانستان او د سیمې د هیوادونو سفر پیل کړی. د افغان حکومت اشرای رئیس وایي که څه هم د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو په رامنځته کولو سره د جنوا کانفرانس ناکام کړي، خو د ده په وینا دغه کانفرانس له بریاوو ډک و. او د قطر د انرژي وزیر اعلان کړی چې هیواد به یې د دې کال په پای کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو له سازمان نه وغورځي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له یو امریکایي هڅ سره یو ځای یو ځل بیا د افغانستان او د سیمې د هیوادونو سفر پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي، ښاغلی خلیلزاد به د ډسمبر له دویمې نیټې څخه تر شلمې نیټې پورې د خپل دې سفر په ترڅ کې پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، عربي متحده اماراتو او قطر ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې د افغان حکومت چارواکو او نورو ښکېلو لورو سره وګوري څو د یوې پراخ بنسټې سولې د پروسې لپاره چې په ترڅ کې افغانان خپله د هیواد برخلیک وټاکلی شي اسانتیا برابره کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې خلیلزاد به د ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان لورو سره وګوري څو له افغان حکومت او نورو سره د خبرو اترو میسته د طالبانو راوستل له نږدې تنظیم کړي. په خبر پاڼه کې په دې اړه چې آیا خلیلزاد به بیا هم د طالب استازو سره وګوري کنه څرګند څه نه دي ویل شوي، خو نوموړي سیمې په ځانګړې توګه قطر ته په وروستیو دوو سفرونو کې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې اترې کړې وي. همدارنګه د افغان حکومت پر مشرتابه سربیره نور افغان سیاستوالو او د سولې له یو شمېر فعالانو سره هم کتلي وو. د افغان حکومت اسرائیل رئیس وایي که هم د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو په رامنځته کولو سره د جنوا کانفرانس ناکام وښي، خو دغه کانفرانس بریالی او له لاسته راوړنو ډک و. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې په دې کانفرانس کې افغان هیئت هڅه وکړه څو نړیوالو ته په افغانستان کې شته ستونزو او فرصتونو په اړه واقعي معلومات ورکړي. دا جنوا کانفرنس چې له وارسا او بروکسل وروسته د افغانستان لپاره یو مهم کانفرنس ګڼل کېده، د روان کال د نومبر میاشتې په 20مه او 28مه نیټه په جنوا کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړ شو. د کانفرنس په درشل کې په کابل کې د میلاد النبی په مناسبت پر یو غونډه برید وشو چې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل. همدارنګ د یو سیمه ییز قومندان نیول کېدو په کابل کې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه هم راپورته کړي وو. چارواکي وایي چې په زابل کې د ځانګړو ځواکونو عملیاتو کې 9 تنه وسلوال وژل شوي دي. په کندهار کې د رسنیو مرکز په یوې خبر پاڼه کې ویلي د 03 ځانګړي قطعې ځواکونو تېره ورځ د زابل د شاجوی ولسوالۍ په لودین کلي کې عملیات کړي چې پر مهال 9 تنه وسلوال وژل شوي او 12 تنه ژوندي نیول شوي. سرچینه وایي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو څخه وسلې او موټرسایکلونه هم ترلاسه کړي او ټینګار کوي چې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. جاپان په افغانستان کې د یونیسف د هڅو د ملاتړ لپاره څه باندې 9 میلیونه ډالر مرسته کړې. په کابل کې د جاپان سفارت او د ملګرو ملتونو د ماشومان وژي صندوق په یو ګډه اعلامیه کې ویلي په دې پیسو به یونیسف د جایکا موسسې په همکارۍ د افغان ماشومانو او ښځو لپاره بیړنۍ اړتیاوې او حقوق برابر کړي. د جاپان سفارت وایي دا مرسته به د یونیسف او اړوند ادارې وتوانوي څو کتلوي معافیت پروګرام له لارې نږدې 1.5 میلیون نوي زیږیدلي ماشومان واکسین کړي، 10 میلیونه د 50 کلونو څخه د کوچني عمر لرونکي ماشومان خوندي کړي او تقریبا 3 میلیونو مېرمنو ته د تیتانوس واکسین برابر کړي. د دې مرستو یوه برخه به د ګزارن یا پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په هڅو هم ولګول شي. دا قطر د انرژي وزیر سعد شریدا القابی وایي هیواد به د دې کال په پای کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپک له سازمان څخه ووځي. قابی دا اعلان د دوشنبې په ورځ په دوحه کې په یو خبري غونډه کې وکړه. وی ویل دا اقدام به د 2019 میلادي کال له جنوري عملي شي. قابی وایي اوپک ته یې له دمخه په دې اړه معلومات ورکړي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې سعودي عربستان او روسیه دوه ورځې مخکې وویل دوی هغه توافق نوی کړی چې له مخې د خپلو تیلو تولید محدودوي. روسیه د اوپک غړیتوب نه لري. د اوپک د غړو هیوادونو او د تیلو د نورو هغه صادرونکو هیوادونو چې د اوپک غړي نه دي ترمنځ د تیلو د تولید د کمولو په اړه وسنه توافق د 2013 میلادي کال په اخر کې پای ته رسیدي. اوپک سازمان د محل 15 غړي هیوادونه لري چې په اټکلي توګه د نړۍ د تیلو د تولید په سلو کې 40% برخه جوړوي او همدارنګ د نړۍ د تیلو په سلو کې 1% ثابت شوي زیرمې لري. قطر له اوپک څخه په داسې حال کې وځي چې له سعودي عربستان سره یې روابط ترنګلي دي. دا دواړه هیوادونه په سیمه کې د نفوذ د پراختیا لپاره د یو بل سره په سیالۍ اخته دي. د امریکا پوځوي په سوریه کې هوایي بریدونه کړي چې هدف یې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یو هغه مشر و چې د یو امریکایي مرستندوی کارکوونکي په وژلو کې یې لاس درلود. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د پوځي ائتلاف ویان سینریان پرون یوې اعلامیې کې ویل په دقت سره ترسره شوي دا هوایي بریدونه د داعش د وسلوالې ډلې د یو مشر ابو العمرین او د دې ډلې د څو نور مشرانو پر ضد د سوریې په بادیه صحرا کې ترسره شوي دي. ریان ویلي چې العمرین ائتلافي ځواکونو ته ګواښ په 2014 میلادي کال کې د یو امریکایي وګړي چې پیټر ګاس نومیده په وژلو کې لاس درلود. پیټر ګاسک د داعش سره د هغه څو بندیانو په ډله کې و چې دې ډلې په 2014 میلادي کال کې په ډله ییزه توګه اعدام کړل او وروسته یې پاړه یوه ویډیو خپره کړه. دا خبرونه
مخکخه خزي
بلې درنو اردوونکو ستړي مشې. تاسې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس مو لازادي راډیو څخه د مخکې خزونی زغ خبرونه ته از یوسف زدران هرکلی کوم. هغه څه چې تاسې خبرې هر دوشنبه دا وخت درته یو فعال افغان میرمن در پیژنو، نن د دغه خبرونه د لړۍ په دوام ل فريده جوهرزی سره آشنا کیږي. فريده جوهرزی 4 کال کیږي چې د خزو چارپوس د وزارت کارکونکې ده او د همدې ادرس په مرسته تر لسانسه رسیدلې ده. موړی تیر کال د حقوقو لپونځي فارغه شوی او د خزو چارو په وزارت کې د ارشاد النسوان د جریدې مسؤوله ده. له دې وړاندې فريدي جوهرزي د ماين پاکي په برخه کې شپږ کاله کار کړی او کلیو بانډو کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکاوه. نوموړي یو ښوونکي پاتې شوی او د خزو د حقونو د ملاتړ یوه فعاله مبلغه دا چې دا وخت په ټول افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ودرېدو او بندېدو 14 ورځنی کمپاین پیل شوی، موږ مناسبه وګڼله چې په دې فرصت کې د فريدي جوهرزي د فعالیتونو ترڅنګ په دغه کمپاین هم بحث ولرو. نو درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. تاسو د فريدي جوهرزي د ژوند فعالیتونو سره آشنا کیږئ او کولی شئ په خبرونه کې هم را سره ګډون وکړئ. له نیکه مرغه فريدي جوهرزي هم زموږ سره په خبرونه کې ده. ستړي مشئ.
مننه، سلامت سي.
مهرباني، مننه له تاسو چې په خبرونه کې را سره. نو جوهرزي، تاسو څنګه وتوانیدلی چې بالاخره زده کړې وکړې؟ که څه هم یو وخت درنه پاتې شوی وي کارونو ته مخه کړې وه، عملي وي وقفې وروسته بیا تاسو حقوق له پونځي فارغ شوي.
مننه. څرنګه چې موږ تاسو ټول خبر یو، زمونږ په هیواد کې جګړې ډیر خلک د تعلیم د زده کړې نه محروم کړل. همداسې یو کس هم د هغو اشخاصو نه یم چې تقریبا نه کاله موږ د جنگونو په اساس پاکستان ته لاړو، هلته ژوند کوو، د هغې نجه بېرته راغلو. نو ما غوښتل چې وظیفه واخلم د ښځو چارو وزارت ته. د هغې نه مخکې زه د ماین پاکۍ په دفتر کې مې شپږ کاله کار وکړ. بیا هغه شپږ کالو کې موږ هغه کسان ته په کور کلي کې، کور په کور، سیمه په سیمه د ماین د آگاهۍ په اړه چې ماینونه څونه خطرونه لري، زیاتره زموږ کارم د ماشومانو او د ښځو سره
سیمو کې دي، یا کوم سیمو ته مځئ
او کوم بخښونو کې چې ماینونه دي، یا کوم سیمو کې چې ماینونه دي، هغې نه باید آگاهي خلک پیدا کړي. زیاتره ښځې زموږ په داسې مشکلاتو اخته وي چې یو ځای ته بتلل لرګو جمعول دپاره منطقه صحیح نه به خبر نه ول چې لرګي جمع کړي، د یو حادثې په اثر به هغوی متضرر شوي.
نو تاسو کلی په کلی ګرځېدئ او د پوهاوی مرکو؟
موږ کارونه کلی په کلی، یو کور په کور، مکتبونه، کلینیکونه. شپږ کاله ما په دغه برخه کې کار وکړ. وروسته دغې نه بیا زه یو علاقه راته پیدا شوه چې زه باید د ښځو په برخه کې زیات کار وکړم. نو د ښځو چارو وزارت ته راغلم، دلته شامل سوم د نشراتو په بخش کې. دلته مې کار کاوه. نو په هماغه وختونو کې د لسانس خوځو د پاره د لسانس هغه راغلی وی چې زمينه برابر اسوي چې هغه خزه چې ما دولسم پوری تعلیم کړی هغه به سنسی شي. نو خوشبختانه زه ډېر خوشحاله سوم چې بعد ډېر وخت نه هغه ارزو چې ما لرودله او بیا هم مې ترلاسه کړه او د ښځو چارو وزارت نه ډېره خوشحاله یم چې په دې اړه یې ډېر ښو سره مرسته کړې ده. تقریبا په دغه پروسه کې مونږ شپېته ښځې وو چې څلوېښت د مرکز وي او شلې ولایت وي. نو دغه ټولې ښځې د دغه پروسې نه بهرمنې
شوې او مونږ بلاخره شپېته ښځې یعنې لیسانس شوې په دومره موده کې. نو د ښځو چارو وزارت ته تاسو سره لپاره به کار کوي باید وي کې
بالکل ځکه د ښځو چارو وزارت کارم دا چې ښځې توانمندي کې ښځې وړتیا ورته پیدا کې کاري وړتیا وي ته آموزشي او تعلیمي. نو زه هغه څوک یم چې د ښځو چارو وزارت لخوا توانمند
سم بالاخره دی وي اوږدې وقفې وروسته نو توانې دی چې لیسانس ته ورسېږي او لاس د کړې وکړي چې دا تبن تاسو پر اتلن کې کارونه باندې مهم ډېر زیات اغیز ولري. کرا شو ال تاسو د کار پاړه باندې چرته چې تاسو اوس کار کوي د ماینو پاړه تاسو لګ ډېر معلومات ورکړل ته بنغه یو مهم وخت خو تاسو باید په لومړیو کې عامه پوهاوی ورکړی وای ځکه یو وخت و چې په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې ماینونه وو کرل شوي وو په غځونو کې ښخ شوي وو. اما وروسته د ماین پاکۍ ډېر موسو په دې برخې کار وکړو چې ستاسو پوهاوی پروسه وه چې تر یوه کچې کم شوي دي. د ښځو چارو په وزارت کې چې تاسو کار کوئ هلته د کار بڼه یا څرنګوالی مو څه ډول دی څنګه کار مخته وړی اوس؟
زه د ښځو چارو په وزارت کې د اطلاعاتو ریاست کې د نشراتو بخش کې کار کوم. د ارشاد النسوان د جریدې مسؤول یم. نو زمونږ جریده ډېر کلونه په وقفه توګه کله خپل کارونه مخته وړلي دي یا یو څو ځلې فکر کوم چې همداسې د نه پروژې د لاسه چې موږ پروژه نه لرو دله په دې برخه کې متوقفه سوې چې دغه درې کاله کېږي زه په دغه جریده کې چې کار کوم. د رئیس جمهور د حکم پاساس د ټولو وزارتخانو د رسانی بند سوي چې یعنی بودیجه دولت وطن
چاپیدین البته
او چاپیدین. نو په هغه حساب د ارشاد النسوان یو رسانه ده چې ډیر تاریخي قدمات لري
بالکل
او دا باید زما په نظر یا چې دا بند نسی باید دیتا یو پروژه پیدا سی دیتا یو کارو سی ځکه چې د افغان ښځو دوه غدي یو مرمن مجله ده یو ارشاد النسوان چې د تاریخي قدمات لري باید نورم دولت په دې ارسه کې ډیر توجه وکړي ځکه کولای شو موږ د دې لار نه ښځو ته آگاهي ورکو ښځې توانمند کو یعنی دا ډیره موثره ده زمونږ په اوسنی شرایطو کې.
نو اوس په څه ډول تاسو خپل معلومات تر خلکو رسوي؟ آنلاین ویب سایټ طریقې باندې کنه ویخي نشرات نه لري؟
اوس موږ نشرات لرو. موږ دا نشرات خپل د ویب سایټ دلاره نه نشر تر رسو ځکه چې کوم پروژه تر اوسه پورې نه ده پیدا شوی چې زمونږ دا دوه رسانی تمویل.
نو افغان مېرمنې خو په تیره هم په لرې پرتو سیمو کې ډېره په سختۍ هیڅ اصلا مشکله ده چې انټرنیټ ته لاسرسی ولري یا ستاسو هغه مطالب تر دوی ورسیږي یعنې دا پروسه نسبتا سخته شوې ده. کله چې چاپېدل فکر کوئ د تر مېرمنو رسېدل دا موضوعات ځکه په هغه کې اتمن روغتیایي موضوعات ورزش او د ټول موضوعات به شامل وو د ښځو فعالیتونه د دوی وړتیا لوړول مهارتونه هم دا دوی ته رسېدل فکر کوئ؟
چاپ ډیر اړینه خبره وه. چاپ ډیر اړینه خبره وه ځکه موږ په څلور دېرش ولایت کې موږ دغه ټول مجلې او جریدې رسولي مګر اوس چې په سایت باندې نشرېږي نو فکر نه کوم زیاتر خلک دوی ته لاسرسی پیدا کړي ځکه چې په ولایت کې خو نشي کولای چې دا زمينه مساید شي چې هغه نر ته لاسرسی ولري او بیا د جریدې د مطالبهونه بهرمنځ
په دغه ټوله برخه کې ستاسو کار فکر کوئ چې موثر دی یعنی یو خلکو ته ګټه رسیدل او نو ډول باندې د ماین پاکۍ نه نیولې بیا په دې برخه کې چې اوس د ښځو چارو په وزارت کې کار کوئ؟
بلې و دا یو کار ده چې موږ سروکار ټول د ښځو سره ده هغوی ته د آگاهي ورکولو اما پوهاوی لرو د همدې طریقه موږ کولای شو چې ښځو سره مستقیم روابط ولرو هغه خپل د هغه مشکلات واخلو د څه چې هغه ضرورت لري موږ خپل باندې جریدو کې هر بخښونه موږ لرو کولی سو پوره معلومات زمونږ مېرمنې ده
د رسالو سره په تماس کې پړک کوي ورسره بلا بل ټولنی موجوده دي د ټول ستاسو سره دي
بله
ها اردن کو ته مرګرزو اړیکه را سره نیسی او بیا شمیره مرتوایم در نوردن کو د مخکې خزی ونیزه خبرونه په ژوندۍ بڼه ازادي رادیو څخوري چې زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم او نن فریدا جوهرزی را سره په خبرونه کې ملمنه ده 0999 15 13 او 0922 15 15 زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي زمونږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې اردن کې را سره شته د خبرونې په دې برخه کې دی له ده سره خبرې کوو او وروسته په وقفه یي شکل باندې بیا تاسو ته هم درګرځو درنو اردن کو نو په خبرونه کې را سره اوسئ دا وخت ستاسو اړیکه را سره وصل د لطفا ځان معرفي کړئ او پوښتنه نظر تبصره هغه مخلو مهرباني
سلام مینه درنه جناب زدران درمن میلمنی جوهر صاحب ته استاد تخنیکی ټیم ته درنو اوریدونکو ته اله کوم شروع غو جوړبوي
وعلیکم السلام خبرونه په خیر مهرباني مننه چې تماس را سره نیسئ نظر مورو
مننه د جوهر صاحب نه نړۍ مننه کوم او پریویاړم چې د افغانستان مظلوم ملت ته خدمت کړی دی د جوهر ځای خور څخه دا پوښتن لرم کومه کد نسوان په نامه د مجلې خپرندوی یی په دې مجله کې مو تر ډېره په کومو برخو پیغامونه څرخي او بل ستاسو د مخصوصي د خدمت چارې د افغانستان په څلور د شویلاتو کې پرې دي او کتنها په خاصو جنگ ځپلو سیمو کې او بل کده غدا ویب سایت ادرس مونږ ته وایي ډیر به خوشاله شو جناب زدران صاحب
ول نه کدی یو غړیتمن به دا درته وایي خیر اوسه تاسو اړی کرا سره نیولې و تاسو موږ پښتنې اخیستی وی بل اردن کته عمر ګرځو چې دا وخر سره وصل وی د تا جواب ورکوب خبرونه کرا سره استړی مشي
بل السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کوي ورور
او بخت الله له خوش پر استخه
بخت الله له خوش نه ډیر زړه خیر راغلی استړی مشي
راځي ما سره
استړی ډیر مننه خیر اوسه مهرباني خبرونه تر دې د موریدلې ده بخت الله لخوس نه وړی کې نیولې و امر کې شلې وښلې دله بل اردن ته ور وګرځو چې دل کوم ځای نه راځي کې نیولې او یا خبرونه ته تلري استړی مشه
السلام علیکم دا پکتیا سم کنه ور سوالای نه سپنی ولا خلیلی تر خبرې کوم محترم زدران صاحب تا دا ازادي رډو ټول او اردونکو تخنیکي مشران ته سلامونه ورنی کوم ملمانی خورتا
مهرباني
محترم مرمنه مرمنه نامو په وطن انده د پښتنه چې تاسو په تلو دي فلتون کې دي پاکیا لپاره کومي خلګلې کړې دي تاسو ته مو دي پاکیا مرجینو تاسو ته دي راغلي دي تاسو کورونه ته کړې او ها خځه چې هغه نلوس دي غول لپاره کوم پروګرامونه کړې دي او تاسو بل وختان زمين پکې براګي ته منټکه مې چې تاسو کار کولو لمړي ځل لپاره تاسو حکومت راکړي دا نه جره کړه
څومره ښه دي زیاته مننه او د دې لپاره تاسو مونږ د مخکې خزي چې کوم خبرونه کې ملمنه وي دغه د ژوند او فعالیتن په اړه لاس نشي وي چې واقعا مغې څه کړې دي خسته پښتنې مو متر کړې د اندر سه مننه چې تل را سره اړیکې نه سوز مونږ خبرونه په مینه محبت سره اوري بل اردوونکو ته وخت ورکو چې دا وخت راځره وصل د ستړي مشه
سلامونه علیکم کله کترمن سلام زدرام صاحب ته او محترم جوهر زئی صاحب د تخنیک د چارو صبرول کې
وعلیکم السلام ځان معرفي کوي ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې راځي
لا ورته کو ته تاسو سره د ټلیفون پرې کا باندې لا جوهر ری صاحب ټول پر نستای ما او تل لرو یا الله جل جلاله لرو دربار نه پدې کار کې ځاسته ورته هیله کوو پښتنه می لا جوهر ری صاحب ته خطا ده دغه کار چې دی په لړ سره دی کومې څنګه دی ته په دغه کار کې پکې شې او کنه او په دغه کار کې دا سلام لا سره نشته او ګرشتہ کړه ته جوهر دلته په خپل نظر راکړي ډېر بخښاله شم ډېر مننه
کوم حتما بدرته جواب درکې وعليكم السلام چاډي کې را سره نیسې او نظر سره شریکوي یا د دوی هڅه ستایي تر دې دمه ام دا اردن کې بس ورسته بیا اردن کو تاسو درګرځو نو جوهر زی تاسو حتما د اردن کو پښتنه وښلې کیمرې باندې
بلې لمړی پښتنه د مغرور دا و چې موږ کوم پیغامونه خوځو تر رسو زمنګ پیغام زیاتره په زمنګ په جریدو کې داده چې اول خپل خزي خپل اسلامي حقوقونه اګاسي هغه به خپل حقوق پیژني امدا سيناري نه او خزينه زیاتره زمنګ زیاتر توجه د خوځو لپاره ده، ځکه چې داسې کسان چې په ټولنه کې ځوان کوي اول د خپل د خپل حقوق ناګی نه لري، چې دغه قضایي مثلا پیخیږي په ټولنه کې کورنۍ کې تاوتریخوالي سبب ګرځي، د مشارکت بخشو لري چې ښځې مونږ وڅو چې په لوړ ساتو کې مشارکت ولري، کار وکړي او دوی وتوانېږي چې په ادارو کې په ولایتي بخشونو کې چې خپل هلته وظیفې لري خپل کارونه مخته ویسي. او زموږ پیغام عمومي همدا ده چې ښځې باید توانمندې سي او ښځې وړتیا پیدا کړي چې خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړي.
پیغامونه بل عمو همدا وي یعنې؟
بله.
او د ویب سایټ پوښتنې وکړه؟
د ویب سایټ هغه د ښځو چارو وزارت یو ویب سایټ لري چې تاسو هغه کوي ښځو چارو وزارت ولیکئ نو ویب سایټ عملته کولی شي چې د دې لارې نه
ګوګل کې هر وخت سرچ کولی شي تاسو کله هم د کوم وزارت ادرس چې په کار ویلته ولیکئ ډایرکټ پیدا کیږي او په هغه کې بیلابیل برخې لري.
او د نشرات څنګه کې چې ورشي موږ هم جریدې هم د مجلې هغه لارو چې کولی شي دوی
مستفید شي. بالکل درسته ده. نو تندر صاحب د پکتیان د څمکنۍ نه ځینې پوښتنې درلودلې که هغه ته ستاسو ځواب ورکړل شي.
دی ورور پوښتنه وکړه چې تاسو د پکتیا ښځو لپاره څه کارونه کړي. موږ تنه د پکتیا د ښځو لپاره دا زه وایم چې د ټول افغانستان د ښځو لپاره موږ کار کوو او هغه ولایتونه چې زیاتر دی یعنی دا زه نه وایم چې زموږ په مرکز کې تاوتریخوالی روان نه ولایت خوله پرېږده. دا نو مونږ د ار ولایت کوم گزارشونه شایانی چې مونږ ته د خزو چار وزارت د ریاستونو د لخوا راځي مونږ هغه په جریده کې نشرو چې څه فعالیتونه لري څه کارونه کړی دي د خزو چارو ریاست په پکتیا کې، مثلا د خزو لپاره څه کارونه کړی دي څه پروګرامونه لري دا مونږ گزارشونه دی هغه یخلو او په هر شماره کې د جریده چاپ ترسره. بله. چې په همدغه لنډ وختو کې چې د رئیس جمهور تک د صلح په اړه یو اجماع د پاره چتللو نو هغه گزارش موږ ته راغلی او هغه موږ اخیستی ده او د قوس په شماره کې موږ چاپ ترسره.
بله. او بیا ته پوښتنه دا وم چې دار ولایت څومره مراجعین وي. نو د تندر صاحب دا پوښتنه وم چې پکتیا خلک درته مراجعه کوي کنه او یا د نالوست خوځو په اړه ستاسو خدمتونو ته هم اشاره درلودله مهرباني.
دلته خو موږ په ریاست کې مراجعین نه لرو چې موږ ته مراجعه وکړي کنه د ولایتونه
او د وزارت په کچه شاید تاسو سره په تماس کې نه وي.
بله بله. نو هغه ټولنې یا هغه غونډې چې د ټولو ولایتو طرف نه کیږي د پکتیا ولایت ښځو چارو رئیس هم پکې اشتراک لري کوم ستونزې چې هغوی لري د مقامات سره منځ کې ږدي او هغې لارې نه مشکلات حل کیږي.
بله ښه پوښتنه یې دا وه چې تاسو د ماین پاکۍ وویلې کوم ولایت هم سفر درلود لومړی کار مو د کوم ځای پیل کړی او بیا کوم نورو سیمو ته لاړی؟
مونږ چې راغلو د پیښور نه زمون کارونه اول په یو سنتر د کشمن سنتر په نوم چې په پلچرخي کې هغه مهاجرین چې د ایران او پاکستان نه راتلل مونږ به د اوړي د هلته کار کوو او د ژمي درې میاشتې به مونږ بیا په ولایتو کې کار کوو ځکه هغه پروسه به چې د مهاجرینو ختمه شوه هلته مونږ یو سنټر لرو د آګاهي بخښونه هم لرو د ماین پاکۍ ماین فیلونه هم لرو چې ورته به خودنې کولې چې دغه ساحې دي دغه ماینونه دي او بعد هغې نه بیا په درې میاشتو کې به چې مونږ رخصت وو مثلا مهاجرین به رخصت ول مونږ به بیا تللو په ولایتو کې په جلال آباد تللیم په هغه پلو کاپیسا شمالی پروان دغه سمتونه ځکه د مرکز هغه کې موږ ته اجازه نه و چې نور ولایت لاړ شو صرف همدغه پکتیا هغه کې
فعالیت
هم په همدغه سیمه کې
البته ډېر هغه ته و چې کډوال به نه وي راتللو د افغانستان له حالاتو سره آشنا نه و هغه ته به هم ډېر څه ویل
هغه چې په ټولو ولایتو کې تلل هغه نو بیا د ټولو ولایتو مهاجرینو
اکثره ولایتونو له خلکو سره آشنا.
بله بله بله.
او بله پوښتنه دا وه چې بل اردن کې زمونږ لرله اتمن تاسو نوٹ کړی دي کار کې کوم ستونزه سره مخې څوک مملا تړ کې وي ستاسو کارونه مسته
مننه سلامت سي وروره. په کار کې یو خبر وکم چې په افغانستان کې ستونزې ډېرې زیاتې دي او د خزو په اړه خو ډېر ستونزې دي. دا ستونزې نشي کولای چې د خزو لار باندې کې یا د کار کولو مخه ونیسي. نو موږ په هر ستونزو سره مجادله کوو او دې لپاره راوتی یو چې خپل د هیواد خزو ته خدمت وکړو او نه باید د ستونزو نه وډار شو. ستونزې ډېرې دي. فکر وکړو د کور نه چې راوځو تر دې چې مازدیګر بیرته خپل کورونو ته ځو ستونزو سره مخامخ کیږو، مګر په دې کوشش یو چې موږ کولای سو د ستونزې ورځ په ورځ ختمې کړو، خلکو ته د آگاهۍ، ځکه چې که خلک آگاه سي او زموږ ټولنه آگاه سي نو زه په دې فکر یم چې دا ستونزې ورځ په ورځ ختمیږي او دا مشکلات به یو ورځ نه وي پخیر.
خو خپل تاسو په دې برخه کې له کومو ستونزو سره مخ شوي؟
د ټول
کاري بخش کې وو
په د سر نه چې د ماین پاکۍ په بخښو کې وایو، موږ ډېر مثلا په کلو کې به چې تللو ډېر خلکو سره به داسې کسان به مو چې نه وای غوښته چې موږ هلته کار وکړو. بله، مګر موږ به بیا هم اصرار کوو، ځکه چې زموږ په هیواد کې زیاتره خلک د ماینونو د لخوا زیانمن سوي دي. نو زموږ کوشش دا و چې اته موږ یو ځای ته لاړلو په شوکي کې یو مسجد و، موږ غوښتل چې هلته د یو څو کسان را ټول کړو چې د خپل برنامه مخته ویسو. مته موږ ته ممانعت شو، موږ د قریې نه منطقې نه وبسلو، وایي چې تاسو هېڅ حق نه لرئ چې دلته راشئ او زموږ ښځې دلته خصوصا بیا ښځې دلته راشئ په مسجد کې رجبي کې.
او تاسو درس مو ویلې دی، څو ځای هم کار کړی، ته به د کور لخوا ملاتړ در سره وو؟
بله، یو خبره چې خوشبختانه زه کولی سم په هر برخه کې کار وکړم، زما د کور ملاتړ ده. زه خپل اول په وایم چې زه د کور مشرنګي ټول زما په غاړه ده. زما ورونه مانه ټول وړ دي، مور مې د خدای وبخښي پلار مې دوی دنیا نه تللي، نو ټول مسؤلیت د کور زما په غاړه ده. زما ورونه ټول وړ دي، ټول ته مې ودونه کړي، ټول ژوند لري، ورندرګانو سره زه خپله ژوند کوم او په ټولو ډېره ګرانه یم، ټول ماته ډېر احترام لري او زه هم هېڅ څه چې زه لرم د هغوی نه درېښت کوم نه.
تاسو د هغې لپاره ډېر څه کړي دي، یو سخت وخت کوم تاسو لاس ورکړی، ته به نو به ستاسو خدمت کوي. ډېره زیاته مننه. ته یوې لنډې دمې بیرته ستاسو په نورو فعالیتونو غږېږو.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
نو د دغه خبرونو د لړۍ په دوام نن د فریدی جوهرزی سره آشنا کیږو. د هغې په فعالیتونو وغږېدی د هغه د ښځو چارو په وزارت کې کار کوي او دا وخت د افغانستان په ټول افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ودرېدو لپاره 14 ورځنی ملي کمپاین پیل شوی دی. دا وخت په دغو هڅو له نوموړي سره خبرې کوو. دا کمپاین دا ورځ د نومبر په 15 نېټه په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي او په نړۍ کې په دې بحث کیږي چې څنګه کېدی شي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ته نه وویل شي او یا هم کم شي. په افغانستان کې هم له دې وړاندې تل رپورټونه دا و چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کال په کال زیات شوی دی او دا پېښې په ډېرېدو دي او ډېرې جدي پېښې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي دي. خو سږ کال د افغانستان د ښځو چارو وزارت راپور دا دی چې د تیر په پرتله د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی څه کم شوی دی او ځینې هغه سخت موضوعات لکه ښځې په بدو کې ورکول کېدلې، همدارنګه لوړ ولورونه وو، د ودونو یوه سخته پروسه وه، کم عمره ودونه وو او داسې نور څه دا کم شوي دي چې دا هم یو ډول د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یادېږي. نو په دې غږېږو چې دا کمپاین څنګه ترسره کېږي او کوم ځای ته رسېدلی دی. جوهر زی صاحب، اصلا د کمپاین په اړه کلک ډیر معلومات زموږ اوریدونکو سره شریک
کړئ. د ښځو چارو وزارت هر کال 15 د نومبر د تاوتریخوالي نړیواله ورځ د رهبرۍ په سطحه لمانځي. دا په دې معنی نه ده چې یګان خبرې شته چې وایي لمانځل هېڅ درد نه دوا کوي، مګر زه په دې یقین لرم چې هر کال لمانځل د دې ورځې هغه قضایي چې پیښوي د هغوی د لارې حل لپاره یا د قضایي د حل لپاره موږ کولی سو چې هغه بیا مثلا د هغه کسان چې په دې برنامه کې د موږ شرکت کوي زیرابت مراجعه چې د قضایي په باره کې خبريږي او موږ خپل د گزارش زمنګوري نو د قضایي په اړه هغه خپل کارونه چا پور چې مربوطي هغه خپل کارونه مختوړي نو پادي اساس هر کال زمنګ د قضایي ارقام ټیټرزي د دې لپاره چې شاید زمنګ په ریاستونو کې د مرکز حمایوي او د حقوق بخش کې منګ داسې ورځ نه لرو چې یو څوک راشي او البته ثبت نکي د خپل قضایي قضیه دا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې تاریخواله ډیر سوی په افغانستان کې تاریخواله نه بلکې په ټول جهان کې تاریخواله وجود لري د خزو پاره چې امیدوارم چې ځکه دا یو اسلامي ملک ده باید موږ د اسلامي نگانه ډیر کوشش وکړو چې دا تاریخواله د بینویسو او دا د تانه د خزو چارو وزارت وظیفه هم نه ده چې په دې اړه کار وکړي دا د زیربتو ارګانونو کار ده چې په دې قضایو کې کار وکړي نو دغه تاریخواله قضیه مثلا موږ داسې قضیه لرو چې یو څوک راځي سپتایي مګر یو څو وخت بعد چې د امنغه مرکز د لارې موږ دوی سره فاميلي ناستې لرو هغه راغواړي او سره مشکلات اخلي ستونزې اخلي کله چې چې هغه ستونزه د دوی حل سي هلته هغه انصراف ورکې خپل موضوع نه تیریږي یا هغه مشکل حلي کیږي قضایي ارقام اغل ته جګزي چې موږ څونه قضایي ډېر لرو مګر هغه قضایی چه ثبت سوی دی پا دی معنی دی چه طول دیر حات قضایی دی یا توتیخوالی دی چه دی خوز پا اغس سوی برا او ستر سر سوی دا کمپاینز منگا دی پینزوشتم دی نومبر نه تر لسم دی دسامبر پوری روان کمپاین دا چه پا دی کمپاین که منگا پا پانتونونو که مکتبونو که شفخانو که په ادارو کې دا کمپاین تر سره کو او آگاهی عامه آگاهی یعنی
څه ډول پیغامونه خلکو ته ورکوي اصلا د کمپاین لاره دا تقریبا هر کال چې زه شاید هم تر سره کیږي سږ کال کوم شعارونه لري یا څه ډول پیغامونه غواړي خلکو ته ورسوي
خلک باید د تاریخوالي په اړه معلوماتونه زیات شي پوه شي چې تاریخوالي یعنی څه تاریخوالي څه دي هر څوم کې دنيسې په یو فاميليا پرانه کې تاریخوالي چې هغه مسله قضایي تلارسي یا قضایي درچ کې داسې وړي وړي خبرې تاریخوالي نه ده چې هغه نور مشکلات پیدا سي کورني د دې په دې سره هغه باید هغه اول تاریخوالي او ځینې تاریخوال په اړه کې معلومات ولري باید بعد هغه نه زمونږ پیغامونه او زمونږ د خزو چارو وزارت د شپاره سورځینای کمپاین پام دی اړه چې هغه درسته ده چې قضایي به ثبت سي مګر فرق به د تاریخوالي په
اندازه کې وي کوم تاریخوالي ته جدي ونیول شو کوم تاریخوالي
تر خلک داسې فکر کوي چې
د برګ مرته وګوري بیا او دا
دا به یو ذره په داسې
نه ډیر جدي بنوس او یې په ټول موضوعاتو کې هغه موضوعات به قتل کیږي چې تر کومه
کېږي چې کوم تاریخواله بله
نو امید چې تاسو دا کمپاین اغیز ورکړي او نتیجه ورکړي او په دې د دغه کمپاین په لړ کې به تاسو یوازې له خلکو سره مخامخ ناستې کوئ کنه ټولنیزې خبرونې رسنیزې خبرونې هم لري یا په لوی واټونو باندې ځینې بلبلډونه دغه څه هم نشریږي
بله موږ خبرونه ډیر لرو په هر ریاست موږ په شپړسنی کمپاین په اړه دوی برنامه لري په همدا نږدې کې دوه برنامه موږ لرو چې په رسانو په مرکز کې ده چې هغه د تاریخوالي په اړه ده بل زیاتره برنامه موږ خپل په وزارت کې دي د نن په تالار کې برنامه لرو موږ بل بوردونه پوسرونه د دې تلویزیونی برنامه
چې چار په وزارت کې چې دی نه اول د خزو چار وزارت د نن کم شي به ورسته به
سره
او اردوونکو ته ورګرځو چې دا وخت را سره پاړی کې دی نو تاسو دا وخت اړیکه را سره وصل د لطفا کزان معرفي کړي او لغه ورسته د موضوع په اړه تاسو نظر وکړئ خو زه
سهاله جوړه
کوي ډیر زیات من نزان معرفي کوي کوم ځین د اړیکې نیول ورور
او محترم واتنه خبر څه کوم دا شوزو حقوق پاره موضوع ده نه
په ټوله کې د مخک خزو نيز خبرونه ده د چیز مونږ د نن ورځ ملمنه د خزو چارو وزارت کې کار کوي او شپاړه سرزنی کمپاین هم د خزو د تاریخوالي په وړاندې د ودریدو پاړه پیل شوې ده نو دغه موضوع هم پکې یادو نو ستاسو نظر کپاره موضوع یې خلوې
او مونږ کوم حقوق چې اسلام مشروط ورکړي او نن د افغانستان حکومت شوز ته نه ورکړي او کوم حقوق چې اسلام د افغانستان حکومت او حقوق شوز ته ورکړي تاسو دې نه څه الله تعالی آشي فرمای او قرن فی بیوت قلنا الا تاسو فکرو چې قرار نشي شوز ته وایي افغانستان حکومت دا شوزي برنامه یې واده تاسو اند کا دي استي انت یاسي د دغه لپاره ایا دا الله تعالی جواز ورکړي ته کنه تاسو څه دلیل لري
نو اور پټل کې د زده کولو لپاره تاسو په نظر څه خطرې خدای چې مرمنې هم پزان بسیاوي هم زده کړو کړی شي او مغه ضرورتونه چې دي چې نن سبا افغان ټول نه ورته اړتیا لري هغه هم پوره شي وي
او ما ګورم د پاکستان کې درنی ملي ټول درسونه وایي ایا موږ درنی ملي ډاکټرانو شو ته ځواب نور تاسو وایي دا ضرورت دی درنی ملي ای بای جوړ شي بیا ته موږ ځواب نور تاسو ته کوم دلیل تاسو خبره کوي
نو ون هله رڅ د تاسو په نظر باندې څومره جونې درس ویلې شي او څومره به نور پکور کینه ول شي
ګوره دا باید اسلامي حکومت د شې چې کوم درسونه وایي د فرید لپاره هغه باید رحم ته ځکه تاسو ګوري اره ستاسو کې دا چې دا کده کې په شت نه جوړې خو بجې سي ډېرې کړې بس دا د امنیت د دا چې حواله کې چې د کوونه وځي څو د جماعت چې د وټو کلاس نه ورچی
د امن فضا باید ورته برابر شي او محیط برابر
لاره د امن فضا برابر شي چې اسلام مشول دی چې هغه مستقل ده د افغانستان د دې اولس مجاهد د نسمال او حکومت چې الله تعالی نه پیډه هغه موږ څخه ورته وکړو
چې موږ د د پچاوکاټ کې وی او اسلامي اصول او لارښوونې په پام کې نیول شي دوی زده کړې وکړي او یا کار وکړي تاسو نظر دا او په ټوله کې میرا
وایي
خبرونه کوم شریک ورور ډیره زیاته مننه چاړي کې در سره نیولې او خپل نظر در سره شریکاو او حق لري چې وایي بل اردوونکو ته خبر کوو چې دا وخر سره وصل د تاسو لکم سره سره اړیکې نیولې او
سلام علیکم
میرا باندې ستړي مشه وعلیکم السلام
السلام علیکم رودا ازادي رادو دا
ازادي رادیو د مخکې خزونی خبرونه په ژوندۍ بڼه او رې مهرباني
ا بریدمل امر الله د کندهار ولایت تاسو ته پړی کېم اور اور دې مخ نزه یو پښتنه کوم ځان عالم معرفي کې او د تیم اصل راځي د صدا وای چې خزي د پکورونو کې د پیغمبر علی السلام حدیث چې خزي اونر د ترماګي ورې پورې د علم په طلب کې ورسیږي دا څنګه وي چې خزي د کورنه بیرون نوځي
اخر ډیالوګ شکل به مخکې نوزو اها تاسو نظر
وو ورکه نه مدا پښتنه له تاسو د پروسه سره په مرکز کې دا ولایتو کې دوام لري
کومه پروسه د دې عامه په هوی پاړه باندې
او بلې سره
میرا باندې ته بوي د چې د خوځو د تعلیم پاړه باندې اصلي نو حقوق څه دي مونږ بل عموم له دې وړاندې نیولم او سره هم غږیدل یو تاسو هم مخکنی اوردونکو ته ځواب ورکاو مخکې ډیالوګ شکل مختلاړ نشو خبرونه به لوم د خزو د مخکې خزو باندې راڅرخی دوی فعالیتونه باندې چې بلابلو برخو کې کوي او ټولن ته د خدمت مصدر ګرځیدل دي چې ونمونه فریدا جوهر زیدا نو موړی شپکاله د ماین پاکي په برخه کې کار کړی دی افغان مرمنو افغان ټولنو کورنیو ته په دې اړه په هوای ورکړی دی چې څنګه کولی شي د ماین د خطرې یا ماین د کوسیمو څخه لري وګرځي او یا هغه سیمې دوی څنګه پیژندلی شي کور په کور تللې ده دغه پروسې د دوام یا عامه پوهاوي لپاره همدارنګه هغې د ښځې د حقونو په برخه کې د ارشاد النسوان د مجلې مسوله ده چې د ښځو بیلابیل هغه موضوعات خبروي چې دوی ورته اړتیا لري چې باید ویل ولي او تری خبر وي نو له دې وړاندې موږ دینی علما او سره هم په دې موضوعاتو غږیدلی او ستاسو نظر ورته خبر شو د ورستۍ ورور بریدمن امر الله پوښتنه دا و چې عامه پوهاوی په کومو برخو کې دی او څومره پراخ دی مهرباني جوهر زی صاحب
د کمپاین په اړه
او کمپاین په اړه
زمونږ عامه پوهاوی د کمپاینونو په اړه په مرکز او ولایتو کې ده د هر ولایت کې مونږ یو ریاست د خزو د چارو خزو ریاست لرو چې د اغې لارینه د کانفرنسونو محفلونو د تا په خپل محفلونو کې علما او ګډون چې مونږ کولای شو یو اسلامي ټولنه ده کولای شي چې د خزو د حقوق په اړه د تاریخوالي په اړه هغه ته معلومات ورکړي
په ټوله کې تاسو په وزارت کې څو کړنو رئیس کار کوي کوم ډول تاریخوالي ډیر دی چې تاسو تر زوري کې
زما په نظر تاریخوالي
یو د کور د نننه تاریخواله یو لکور بهر وی او په دفاتیرو کې وی د کار په ساحه کې وی افغان ټولنه دا وخت د کوم تاریخواله ډیر ضروریږي افغان مېرمنې
افغان مېرمنې مثلا زمنګ مخکي ورور د خزو په اړه خبري وکړي اصلا په افغاني ټولنه کې د خزو کار زمنګ ټولنه کې ډیر یو هغه جدي زودا زکه چې یو خزه په بیرون کې کارو کې هغه ته بخي معلومات ده وای چې دا ولی په بیرون کې کار کوي دا په دې معنی نه ده چې درسته ده په اسلام کې مونږ ته دا حق راکړسوي ده زمونږ د پیغمبرانو خزو کارونه کړی دي هغه د خپل فامیل د نفقې لپاره دا سه خزه مونږ په هیواد کې لرو چې هغه په کور کې څوک نه لري چې هغه ته کارو کې آیا د هغه اولادونه ولګي نمرسي هغه خزه توان لري چې کارو کې خپل اولاد یا خپل ورور یا خور هغه ته زحمت توباسي هغه مشکلات حل کی نو دا ګناه ده په اسلام کې دایم وایي په اسلام کې چې باید هغه خزه هیڅ کارونه کې د هغه نفقه څوک رسي د مشکلات ته وګورو ستونزو ته وګورو چې هغه ستونزو مشکلات په نظر کې باید ونیسو او دا زمنګ تر کار نه دا اول کې په د علماو کار ده چې زمنګ علما خلکو ته اما په هوا ورکې ځکه چې هغه د دې حقوق نه خبر نه وي مونږ چې سل ورته وایو هغه نه مني
او دلته خلک دیني ارشادات ته ډیر زیات باورونه موجود دي او ورته احترام او درناوی لري له همدې امله ساس غوښتنه هم دا و چې علما په دې برخه کې ډیر رول ادا کړي او له دې وړاندې مونږ له دیني علماو سره هم خبرې کړې دي دوی ویلي دي چې د ممبر له لارې په ګڼو دغه موضوعاتو حقوقو د ښځو په حقوقو باندې غږیږي او له دې وروسته چې تاسو په اړه ورځنی کمپاین پیل شوی هم دوی ته دنده ورسپارل شوې ده چې وخت نا وخت په ممبر باندې د غږ اوچت کړي هم دوی وایي چې مونږ هغه اجرایه قوه نه لرو او نه هم زور لرو چې په زور د هر څه خلکو باندې عملي کوو اما واز او نصيحت د دوی حق دی هغه کوي د دوی په وینه باندې البته د خبرون وخت هم کم دی په ټوله کې ساسو خدمات فعالیتونه کسر راون غړو د خپل کارونو څخه راضی یي
مخکې دین چې تاسو د پښتن تاسو ورکم باید وایم چې په هیواد کې سوله او امنیت هغه شی دی چې ټول ضرورتونه ټول ستونزې حلوي چې هغه زموږ په هیواد کې نشته نو امیدوار یم چې یو سوله او یو امنیت زموږ هیواد ته رسیږي چې دغه ټولې زه د خپل کار نه په خپل وزارت کې راضی یم زما کاری بخش چې ډیر ښه همکاران لرم
ټولې کې د پرمختګونو څخه په تاسو په لابل برخه کې کار کړی دی نسبتا یو لنډ دی یو وګدې وقفې ورسته مو بیا درس شروع کړی دی بیا د حقوق له پونځي فارغ شوی دا هر څه مو چې کړی دی یعنی انت یو یار احساس لري
بلې او دا د انسان تلاش پورې مړ لري باید هر انسان تلاش وکړي کما دا تلاش نکوي نن بزه دی مقام ته نه رسیدلې یعنی زه ډیره ویاړم چې د خوځو لپاره کار کوم د خوځو وزارت کې
هغه مېرمنې اونځونی چې تاسو سره په ورته و درېس کې دی هغه درس ته نه دی رسیدلې د وقفو سره مخ شوې دي نشي کولای درس وي سس پیغام ورته شوی
هغه خويند ته چې د مسوځي د مشکلاتو د کباله ترڅو نه دی توانیدلې چې خپل مسوځي حل کړي یا مشکلات حل کړي یا تعلیم وکړي یا د کور نه ته بهر راوځي د خپل کار د هغه لپاره زه دا غوښنه غواړم چې هغه باید یو باور په ځان ولري خود یو خپل ځان باندې متکی وسی او د ستونزو د حل لپاره کار وکړي
ډیره زیاته مننه فریدی جوهرزی چې په خبرونه کې را سره عملوي په مهمو موضوعاتو ستاسو فعالیتونو باندې وغږی دی هم تر څنګه د خزو پړند او تریخوالي د منې کوم کمپاین چې پیل شوې ده په دې اړه منظر سره شریکو خبرونه د مخکې خزي عملته پای ته رسیدلې تاسو مننه اوردونکو له تاسو نه مننه نو د همدې پیغام سره د خبرونه پای ته رسو چې تاسو ک مونږ تاسو ټول د میرمنو احترام وکړای شو بل هم مونږ تاسو بیرته خې احترام او خې عزت ترلاسه کوو نو امید ته کمپاین هم په اخر پای ته ورسیږي او لسر وړونو ډک وی او خلک هم هغه پیغامونه چې تاسو ورکوي په هغه باندې عمل وکړي شي نو خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړي و پای ته رسیږي تر راتلونکو څو دقیقو د نیم نړۍ خبرونه خبرې دوه ته چمتو ده د سره ورځو خدای پامه
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي
تر لاس کلنې د انجلیل پر تکل سوي ده
تر مستریکه چې می ذکر کړي زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د هغې مېرمنې سره د زړه خواله کوو چې د خاوند له لوري په ځلونو وهل ټکول شوې، اجباري کار او فحشا ته د مجبورېدو په صورت کې له خاوند طلاق اخیستی او اوس د خپلو دریو اولادونو سرپرسته ده. ولې ځینې هغه کسان چې لوړې زده کړې او پوهه هم لري ګډ ژوند یې له تاوتریخوالي ډک وي؟ اصلي ستونزه چیرته ده او د حل لارې کومې دي؟
په کوڅه کې شر جوړ کړی او خلک به یې راجم کړي وو.
تحصیل باید وکړي، خو سید استفاده تیر.
په دې خپرونه کې د ستاره په ژوند جوړ شوی راپور ترڅنګ د ښځو د حقونو د یوې فعالې مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې زموږ همکاره فرشته غنی راوروي.
په افغانستان کې داسې ښځې زیاتې شته چې تر واده وروسته یې ګډ ژوند له ناخوالو او ستونزو ډک وي. خو پوښتنه دا ده چې د دغه تاوتریخوالي منشا څه کیدای شي او پایلې یې کومې دي؟ افغاني ښځې وایي په افغاني ټولنه کې د پرتو ناسمو باورونو او محدودیتونو له کبله اکثره وخت نارینه ځانونه تر ښځو لوړ ګڼي، نو ځکه که نجونې ودیږي دې ته مجبوره دي چې د خاوند فرمان برداره اوسي او ټولې هغه ستونزې وزغمي چې د خاوند په کور کې ورسره مخ کیږي. د دوی په خبره په دې صورت کې که چیرې ښځې طلاق هم اخلي نو ټولنه ورته پس په کسترګه ګوري، نو ځکه اکثره متضررې ښځې شي او د مورنۍ مینې له کبله دوی هڅه کوي د ماشومانو حضانت او ساتنه په خپله غاړه واخلي. یوه له همدغو ښځو څخه د لوګر ولایت اوسیدونکې ستاره ده چې موږ یې دلته په مستعار نوم یادوو. هغه وایي څلور کاله کېږي چې له خاونده بېله شوې او د پلار په کور کې له خپلو ورونو سره ژوند کوي، خو د ګډ ژوند په شلو کلونو کې داسې ورځ نه ولیدلې چې خاوند یې وهلی او ټکولی نه وي. د ستاری په خبره خاوند یې په روسیه کې د برق انجینیری په برخه کې د ماسټری تر کچې زده کړې کړې وي او د دوی واده هم د دواړو پر رضایت سره شوی وو. خو څه د دې سبب کیږي چې دغه د مینې اړیکه په کرکې او تاوتریخوالي اوړي؟ ستاری په همدې اړه د نیمې نړۍ خبرونې ته وویل هغه وخت یې د تل لپاره خپل ګډ ژوند ته د پای ټکی کیښود چې خاوند یې ورته ویلي وو له هرې لارې چې کیږي باید کور ته ډېرې پیسې راوګټي او د دې لپاره که شپه او ورځ هم کار کوي ورته مهمه نه ده.
ما ورته وویل چې زه د کوم پیسې کوم، دغه پیسې ده د ماشین اخلم د معلمی نه. هغه ماته وویل چې نه، نور پیسې ډېر پیسې پیدا کړه. ما ورته وویل چې دغه پیسې پیدا کول لاره ماته وښایه. هغه راته وویل چې لاره معلومه ده، په ورځ که پیسې کار کوي پیسې پیدا کوي له بلې لاره.
د نوموړي د خبرو په اساس خاوند یې په یوه خصوصي موسسه کې کار کوي چې میاشتنی معاش یې هم ښه و، خو د مېرمنې او اولادونو د نفقې پیسې یې نه ورکولې. ستاره وایي خاوند یې د میاشتني معاش اکثره برخه له کوره بهر په خپلو دوستانو او ملګرو مصرفوله، نو ځکه دا اړه شوه د کابل ښار په یوه ښوونځي کې د ښوونکي دنده ترسره کړي او تر څنګ یې کوچنیو ماشومانو ته په کور کې د ښوونځي د مضامینو تدریس وکړي تر څو د خپل کور مصرف پوره کړي. د هغې په خبره له ټولو ستونزو سره سره یې د خاوند سره ژوند تیروه، خو د دوی په ژوند کې د خسر کورنۍ بې ځایه مداخله د دې سبب شوې چې دا او درې ماشومان یې له کوره وشړل شي.
داسې خوشرات راسره کوله چې زما ژامه ماته شوې وه، اوس هم بې ځایه ده، سر مې مات و، پښې مې مات و. له بلې خوا د هغه کورنۍ زموږ په ژوند کې ډېر لاسوهنه کوله. د همدغه کارونو دپاره زموږ ژوند یو د بله هغه شو بېر شو.
د ستارې مشره لور 15 کاله کېږي په داسې ناروغۍ اخته ده چې د درد ضد درملو تر څنګ د اعصابو ګولۍ هم خوري. دویمه لور یې کله ناکله د عصبي حملې سره مخ کیږي او کشر زوی یې چې د مور او پلار د ژوند ترخه برخه په یاد نه ده له صحي پلوه روغ او نورمال دی. ستاره وایي مشره لور یې د خاوند د وهلو ټکولو په پایله کې په دې ناروغۍ اخته شوې ده.
زما لور په پښې وهل په ناسې په لغته وهل وه، او هغه ډېره مریضه ده، 15 کاله کېږي چې په ځای پرته ده. لور مې هم ناروغه وه، د دې ظلم هم زیات و، مجبوره شوم چې ورسم او عرضه وکړم.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې د خزو وهل ټکول جرم خودل سوی او د شدت او خوفیت په پام کې نیولو سره په مرتکب مجازات تطبیق کیږي. خو د دې قانون د 13 او 14 ماده په اساس هغه شخص چې بالغ خزه فحشا ته مجبور کړي له احوالو سره سم په اوږد حبس چې له 2 کلونو کم نه وي محکومیږي. هغه شخص چې ښځه اجباري کارونو ته اړ باسي د زیان پر جبران سربیره له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له 6 میاشتو زیات نه وي محکومیږي.
د ستاره دویه ملور فهیمه ده چې اوس د کانکور ازموینې لپاره آماده گینیسی. فهیمه وای دومره د مور او پلار شخړو او ستونزو زورولی چې تر یوه ساعته ډیره مطالعه نشي کولی، او که دا کار وکړي نو له عصبي فشار او سالنډي ناروغۍ سره مخ کیږي. هغه وایي کله چې مور او پلار یې طلاق واخیست د 12 کلنه وه. هغه ورځ څو ځلې انګلیسیکه شوم، چیغې مې کړې، خو د مور ژغورنې لپاره مې هیڅ نه شوای کولی. کله چې مې مور او پلار ترمنځ شخړه کېده نو عصبي فشار مې په همدې کم عمر کې لوړېده او زوف راباندې راتلو. کله چې مور مې ډاکټر ته یوړم هغوی حیران پاتې وو چې په 9 کلنۍ کې څنګه لوړ فشار سره مخ شوې یم. ډاکټر زما مور ته وویل چې هڅه وکړي ما له روحي او رواني فشارونو لرې وساتي، خو دا خبره ممکنه نه وه. له کوره مې بیخي زړه تور و، ډېرې سختۍ او ویرونکې ورځې مې ولیدې. د ستاری او خاوند ترمنځ یې ستونزې یوازې د کور په څلورو دیوالونو کې ایسارې نه شوې، بلکې ګاونډیانو یې هم د چیغو او فریادونو غږونه اوریدلي دي. مینه شاوخوا 10 کاله کېږي چې د ستارې د کور مخامخ اوسېږي. هغه د هغه څه کیسه کوي چې په خپلو سترګو یې لیدلي دي.
موږ شاید استو چې څومره مشکلات د دوی په منځ کې وو، حتی هر وخت وهل ټکول. دا به د پلار کور ته راغله، هغه به بیا ورپسې راغی، دروازه به یې په لغتو وهله چې ودي و زیری دي شي خپل کور ته. همیشه موږ د غلمغال به اورېدلو چې دوی به په کوڅه کې شر جوړ کړی او خلک به یې راجم کړي وو. خاوند ته به چې ودرېد یو رقم به یې ویلې، مېرمنې به یې بل رقم ویلې.
اوبه مو غوښتل په همدې اړه د ستارې د پخواني خاوند او یا خسر کورنۍ له غړو سره هم مرکې ولرو، خو د کور تر څنګ ګاونډیانو یې وویل چې شاوخوا 1 کال کېږي چې هغوی کډه کړې او پته یې چاته معلومه نه ده. د ستارې د پخواني خاوند ګاونډی چې فاروق نومیږي وایي
دا موږ او همسایه وو، د دوی کور اور واخیسته، اوس نه پوهېږم چې چېرته دوی ژوند کوي. دغه کورنۍ چې لږ زره خپل بای سره لږ زره غالمغال او دردار ډېر وو، هر کله دوی نه همسایه پتانګو.
راځي واورو چې خلک د ستاره او د تورته خزو د ګډ ژوند پاړه چې د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار ګرځي سوایي.
زه د کابل اوسیدین کوم، نوم مې زرغونه، که د سواد یو کسواداره یې تزړی غواړي او د فامیلي تربیه ونه لري ظلم کوي. ولې تحصیل باید وکړي، خو سید استفاده ترې وکړي. نه نه نه، څه بهتر مغرور سي چې ما تحصیل کړی، ته بې سواده یې، ته په هیڅ نه پوهېږي.
دما نوم شایما ده. احترام دو طرفه ده، په یو تن باندې نه کېږي، باید چې یو بل ته متقایلي له یو لاسه ټک نه خېږېږي. باید چې هم ښځه او هم نر ډېر احتیاط وکړي.
که غواړئ د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاوو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمې نړۍ خپرونه د ازادي راډیو پر څپو واورئ.
ګډ ژوند د اړیکو ساتل په مینه او محبت د یوې کورنۍ جوړېدل دي، خو ولې په دې ژوند کې کرکه، تاوتریخوالی او ناخوالی دومره زیاتې شي چې خبره طلاق او جلا کېدو ته ورسیږي؟ هغه کسان چې لوړې زده کړې او پوهه هم لري، ولې په ګډ ژوند کې تفاهم نشي کولی او ژوند یې له تاوتریخوالي ډک وي؟ علتونه یې څه دي او د حل لارې کومې دي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د ښځو د حقونو له یوې فعالې سورایا یوسفزۍ سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
په لومړي سر کې کچیر په دې وغږیږو چې ولې د ښځې او خاوند په ژوند کې ستونزې دومره رامنځته کېږي چې بالاخره په تاوتریخوالي اوړي او یا دوی سره جلا کېږي؟
په لاملونو باندې خبرې وکړو کې یو نارینه پوه شي چې تر سهاده پورې عقل لري په یو ښځه باندې، او دا چې بې مشورې ودونه، او بل دا چې خلک همیشه اوس دی یو هلک ظاهر ته چې ګوري، نجلۍ ظاهر ته ګوري، تصمیم نیسي چې خپل لور ورکړي یا خپل زوی ته ښځه وکړي. نو دا ضرور دی چې که څوک خپل لور ورکوي، ښه تحقیق وکړي، پوه شي چې یو هلک پیسه کې ښه معلومات پیدا کړي، د هغې ظاهر ته ونه ګوري، موټر او فیشن او پیسې او دا شیان، او د نجلۍ پیسه کې هم همداسې باید ښه تحقیقات وشي. دا د کورنۍ مداخله سبب د دې کې چې جون کله کله و لمنځه لاړ شي.
ځینې وختونو کې هغه کسان چې لوړ تحصیلات یې هم درلودل په کورنۍ تاوتریخوالي باندې اوښتي یا په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته شوی، د دې علت څه دی؟
یو دا ده چې یو څوک ډیپلوم لري او یو څوک دا ده چې هغه علم لري، هغه علم باندې باید عمل وکړي. د یو چا ډیپلوم، د یو چا موټر، د یو چا کور هغه ته خوشبختي نشي ورکولی. بل علت هم دا ده چې کیدای شي بیرون کې کوم علاقمندي ولري او نارینه د هغې په خاطر فامیل باندې فشار راوړي، تر هغه اندازې پورې فشار راوړي چې یا طلاق شي او یا دا ښځه په خپله حاضر شي چې مرکې ته لاړ شي او په ځان باندې بند راوړي.
له طبي اړخه دا چې تاسې طبي زده کړې هم کړي دي، که راته وغږېږئ که شیر یوه مېرمنه د تاوتریخوالي لاندې واوسیږي، کومې ستونزې ورته رامنځته کیدای شي او هغه به تر کله پورې دغه ستونزې ځوري؟
رواني تکلیفونه ورته پیدا کېږي. که رواني تکلیف پیدا نه کړي، وایي چې ماشومان چې دي د مور او پلار د اعمالو هندارې دي، دوی چې کله واده کوي کم دا پس بګراوند دوی همداسې و، دوی سبب ګرځي چې یو دوه فامیل نور دوی بدبخت کړي ځان سره.
د دې لپاره چې دغه تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، ښځه او خاوند باید کوم رفتار غوره کړي تر څو په راتلونکي کې د دوی ستونزه تر طلاق ونه رسیږي؟
دوی باید اول خو مایل چې یو بل ومني، گذشت وکړي، او بل دا چې دوی باید پوه شي څوک زما په ژوند کې تر څه اندازې پورې حق لري او څه اندازې پورې کولی شي پکې مداخله وکړي. مثلا کورنۍ مداخله که خواښي که درور وي، که لیور وي، یا د ښځې د خوا خینه وي یا خواښي وي، هر څوک وي که نه، باید دغه دواړه جانبه ډېر محتاط اوسي چې خپل په شخصي ژوند کې هر چا ته د هغې په اندازه حق ورکړي. بل خبره دا ده چې دا تاوتریخوالی هغه وخت کولی شي چې له منځه لاړ شي چې زمونږ خلک عامه پوهاوی ډېر شي، یو نارینه ښځې ته د یو انسان په صفت وګوري، د یو بشر په صفت وګوري، ځکه انسان اشرف مخلوقات دی.
په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
خلق پیدا دی زکات سرگو تو دسپینو میز کې وینا و جانان زما ود زکرار راشا مهربان زما بلا واخلما جانا